السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نن یکشنبه د 14/3 هجری لمریز کال سلواغي د لوی د میاشتې 28 د 2015 کال د فبروري 9 ده په لیدې سات په خبرونو کې تمند چې ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا دوشنبه له افغانستان د ترګری په تیر بیا د داعش د ګواخ په اړه ځانګړې غونډه وکړي. د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور وړاندې شي. په دې راپور کې راغلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان دننه او رهاخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی د داعش ډلې ګواښ تر ډېره له منځه وړی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې ګڼ بریدونه د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جګپوري چارواکي هم په نښه شوي دي. د روان کال د لیندۍ په 28 د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی په یو انتحاري برید کې چې مسؤلیت داعش واخیست ووژل شو. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل یو افغان تبه وژلی دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو دفتر ISPR د شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې پوځیانو عملیات کړي او دا افغان تبه چې د خوست اصلي اوسیدونکو وژلی دی. ISPR ادعا کړې چې د افغان چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېلو مړی د طالبانو حکومت ته سپارل کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د دغه ادعا په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د پاکستان د پوځ ورته ادعاوي چې ګواکې افغان اتباع په پاکستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل دي په کلکه رد کړي او پر اسلام آباد یې تور پورې کړی چې د امنیت په ټینګښت کې د خپلې ناکامۍ ګوته دی دوی ته نه نیسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې واورې، باران او تیزو بادونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردګ، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې واوري یا باران نوریږي. په ځینو سیمو کې د باران کچه د 15 څخه تر 15 ملي متر او د واورې کچه بیا له 10 څخه تر 40 سانتي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې په وینا د سالنګونو په ګډون په لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د توندو بادونو اټکل کېږي چې سرعت به په ځینو سیمو کې په ساعت کې له 50 څخه تر 80 کیلومتر پورې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي ایران چمتو چې له متحدو ایالاتونو سره خبري وکړي، خو نه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سخت ستراتیژۍ تر فشار لاندې. خغلی عراقچی د شنبه په ورځ پر ټلګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د خبرو لپاره اړتیا ده چې بندیزونه لرې شي، خو نه دا چې هغه د سخت ډیپلوماسۍ تر فشار لاندې ترسره شي چې د هغه په خبره دا به د تسلیمۍ په معنا وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه ای له حکومت څخه وغوښتل چې له واشنګټن سره خبرې ونه کړي او دا ډول یوه تګلارې بې پروايي وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبې په ورځ له ایران سره د تایید شوي سوله ییز اټومي تړون غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي، خو تهران ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. ولسمشر ترامپ د جمهوری ریاست په مخکنی دوره کې په 2013 میلادي کال کې واشنگتن له هغه تړون څخه وایست او پر ایران بیرته سخت بندیزونه ولګول چې متحدو ایالاتونو، فرانسې، جرمني، بریتانیا، چین او روسیې له ایران سره په 2015 کال کې لاسلیک کړی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تایید نکړه چې دای بروانو نه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري، خو ویل دا ونه به د ډیپلوماسۍ یو ډیره بوخته ونه وي. ولسمشر ترامپ د جمعې پر ورځ ویل چې دای ممکن روانه ونه له زلنسکی سره وویني او د کتن ځای هم واشنگتن کودلې ویلو چې کیف ته بلار نشي. د ترامپ له دې څرګندونو وروسته زلنسکی ویل دوی تل ولسمشر ترامپ سره کار کول ستایي او هڅه کوي چې دا ونه هغه کارونه سرته ورسوي چې اغیزمن او ګټور وي. نوموړي همدارنګ وویل د ټیمونو په کچه غونډې پلانوي او په اوس وخت کې د دواړو هیوادونو ټیمونه پر جزئیاتو کار کوي. زلنسکي زیاته کړه چې یوه تلپاتې او ټینګه سوله رانږدې ده. د بالتیک حوزې درې هیوادونو لاتویا، لاتویا، لیتوانیا او استونیا پرون شنبه خپل د برېښنا سیستمونه د روسیې له شبکې څخه قطع کړل. په دې کار سره د شوروي دورې د برېښنا لیک له شبکې سره چې روسیه بیلاروس او د روسیې کالینګراد سیمه سره نښلوي د دغو دریو هیوادونو ارتباط پرې شو. د دغو دریو هیوادونو لپاره چې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته د 1990 لسیزې په لومړیو کې د خپلواکو دولتونو په توګه راڅرګند او په 2004 کال کې د اروپایي اتحادیې او ناتو سره یو ځای شول، د برېښنا دا شبکه له روسیې سره یوازنۍ پاتې اړیکه وه. او د راشد خان په لوبډل مشري ممبئی انډیز کپ ټاون لوبډلې د جنوبي افریقا د شلوریز لیګ اتلولي وګټله. د کپ ټاون ټیم د شنبه په شپه د جنوبی افریقا په شلاوریز تجارتي لیگ کې له سن رایزر ایسټرن کپ سره مخ و. د راشد خان ټیم خپلې سیالۍ لوبډلې ته په شلو اورونو کې د 102 منډو هدف ټاکلی و. ایسټرن کپ لوبډله هدف ته په رسېدو پاتې راغله. دغه ټیم د 26 منډو په توپیر لوبه وبایلوده او ټول لوبغاړي په 105 منډو وسوځیدل. د جنوبي افریقا د شل اوریز تجارتي لیګ کې شل ټیمونه د هند کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل د لوبډلو د مالکانو دي چې د نړۍ مشهور لوبغاړي پکې لوبیږي. په همدې سبب هم د دغو ټیمونو د نومونو په سر کې د هند غوره لیګ د شاملو ټیمونو نومونه راځي. د راشد خان تر څنګ په ممبئی انډیز کیپ ټاون ټیم کې د افغانستان دوه نور لوبغاړي صدیق الله اتل او عظمت الله عمر زئی هم لوبیدل. خبرونه مو لازم درلودو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ډلهییز امنیت تړون سازمان له افغانستان څخه د مخدره موادو او داعش په څیر ډلو له لورې د ترهګرۍ ګواښونو ته اندېښنه څرګنده کړه.
کومو هیوادونو چې د داعش ګواښونه مطرح کړي دا یو بربند واقعیت دی.
په پاکستان کې د اپوزیسیون یو شمېر ګوندونو پروند لانجمنو عمومي انتخاباتو د یوې کلنې کلیزې په مناسبت احتجاجي غونډې وکړې او دا ورځې تور ورځو بلله.
2024 کې 8 فروری باندې زمونږه ووټ چوری شي او کوم زمونږه ایم ان ایز ایم پی ایس هراو شي نو د دې وجه نه مونږ نن راغلی یو او خپل احتجاج ریکارډ کوو.
په کندهار کې سرو زرو کاروباریان د بازارونو له سوړوالي شکایت کوي او عام خلک بیا وایي سرو زر خو پریک د خپل ورځنی ژوند په سختۍ تیروي.
بازارونه ډیر ښکت دي، خواري نشته، پیسې نشته چې کاروبار یې نو زر سفر نه وای نس.
په ختیځو ولایتونو کې یو شمېر کوچیان شکایت کوي چې څلځایونه او د اوسېدو سیمې خلکو او زور واکانو نیولې دي.
مال چرونه خلکو نیولې دي، کنجاکې څنګه موږ د مالو کندر وو او د اسپوګ نه جای واغه ټول زور واکانو سره دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ډلې امنیت تړون سازمان ویلي د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او له د هیواد د ترهګرۍ او مخدره موادو د قاچاق د ګواښونو په وړاندې مبارزه کوي. د دې سازمان د پارلماني کمیټې مشرانو په ماسکو کې غونډه کړې او د افغانستان په اړه بحث کړی. تمه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم را روانه دوشنبه د افغانستان د وضعیت په اړه په تیره له د هیواد د ترهګرۍ د ګواښونو په تړاو غونډه وکړي. نور جزئیات له صفي الله ستانک زیاورو.
د ډلهییز امنیت د تړون سازمان عمومي منشي ایمان قلی تازماګم په توفوایی د منځنۍ اسیا هیوادونو لا هم له افغانستان د ترهګرۍ، توندلاری او مخدره موادو د قاچاق له پلوه له ګواښ سره مخ دي. د دغه سازمان په اعلامیه کې د تازماګا توف په اول راغلي دا ګواښونه په افغانستان کې له یو لړ مثبتو پرمختګونو سره سره دوام لري. د ډلهییز امنیت د تړون سازمان د پارلماني کمیټو مشرانو د جمعې په ورځ د روسیې په پارلمان دوما کې غونډه وکړه او د افغانستان او سیمې په اړوند مسایلو بحث کړه. د یادې غونډې په پای اعلامیه کې ټینګار شوی چې افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ترهګرۍ او مخدره موادو د ګواښونو د مخنیوي لپاره د ډلهییز امنیت د تړون د سازمان غړي هیوادونه ګډې هڅې کوي. د بیلګې په توګه د تاجکستان افغانستان په پوله باندې ګډ بین الدولتي پروګرامونه دي چې هدف یې د ترهګرۍ د ګواښونو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره لا زیات چمتووالی یاد شوی. د افغانستان سره په پوله باندې تاجکستان او د ډلهییز امنیت د تړون سازمان ځینو غړو له هغې ډلې روسیې څو واره پوځي تمرینونه کړي. د طالبانو حکومت بیا د ډلهیز امنیت د تړون سازمان د اندېښنې بې ځایه بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې د شنبې پر خپور شوی ویلي،
تشویش را کې پیمان امنیتی جمعي اظهار میکنه یا در مورد مرزها
د ډلهیز امنیت د تړون سازمان چې د افغانستان یا د پولو په تړاو کوم اندېښنه مطرح کوي په ځای نه ده. افغانستان ټولیز امنیت لري او ژمنې موجودې دي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر ضد د اقدام لپاره اجازه نشته. د ډلهیز امنیت د تړون په سازمان چې په 2002 کال کې رامنځته شو، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیا او تاجکستان شامل دي. د افغانستان مخلوع جمهوری دولت دغه سازمان په خوانی ناظر غړی وو. د یاد سازمان غړو هیوادونو ټینګار کړی چې د ترهګریزو ګواښونو د لمنځه وړلو په هدف به د ملګرو ملتونو سازمان، شانګهای د همکاري سازمان او د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د سازمان سره به له نږدې همغږۍ او همکارۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواری په دې اړه چې د ډلهیز امنیت د تړون سازمان د اندېښنه څومره پر ځای ده ازادي راډیو ته وویل،
کومه ادعا چې طالبان مطرح کوي له دې عمله چې د داعش بنسټ یې ویستلی دی او داعش اصلا فعال نه دی، دا یوه کاذبه ادعا ده. د دې په خاطر چې موږ تاسو عملا شاهد یاستو چې داعش د طالبان د خبرلو پړو چارواکو په مقابل کې تروریستي عملیات ترسره کړي دي. په عین ترتیب د کومو هیوادونو چې د ګډ امنیتي هیوادونه دي او که نور هیوادونه دي چې د داعش د ګواښونو نه بحث را مطرح کوي یا د داعش ګواښونه مطرح کوي، دا یو بربند واقعیت دی.
د ډلهیز امنیت تړون سازمان په موسکو کې د 2023 کال د مارچ ترهګریز برید لا پسې اندېښمن کړ. په هغه برید کې چې د مارچ په 28 د موسکو په څنډه کې په یو تیاتر کې وشو، څلورو وسلوالو نږدې 1.5 کسان په ډزو ووژل او 1500 نورې ټپیان کړل. په هغه برید کې چې مسؤلیت یې داعش و مانه، روسیې څلور اصلي بریدګر او ورسره تړلي نور شکمن کسان د تاجکستان اتباع وبلل. د راپورونو په اساس ځینې دغه بریدګر له ترکیې او یا ځینو نورو هیوادونو روسیې ته تللي وو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي د بوختیا لپاره ډیر وخت په ټولنیزو شبکو کې تیروي. یو شمیر د ځوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په مجازي نړۍ کې بوختیا عادت ګرځېدلی او هر ورځ د څو ساعتونو لپاره پکې تفریحي او معلوماتي موضوعات څاري. نور جزئیات په دې راپور کې وورو.
عبدالمصویر چې په کابل ښار کې دکان لري وایي په انټرنیټ کې بوختیا او د ټولنیزو رسنیو کارول یې عادت ګرځېدلی.
تم دغه یو ټیک ټاک، ټلګرام او دا شګونه پاتې دي نن دا ګورم چې وکړو سباینه پر وښ پګنم او بجوره چې دیګم پر ماخه ما پورې ماخه مخفتانه پورې چې زه به دې دیګم نن دا به زما عمل سره دا نن دا ما کار دی بار دی نو کار بار نشم چې وکړو.
د کابل ښار اوسیدونکو کې فتانه چې د زده کړو له نعمت به برخې شوی وي هر ورځ د معلوماتي مطالبه لټکوي او کله ناکله د رواني ناروغیو مخنیوي لپاره تفریحي موضوعات هم څاري.
زین وختونه د ذهني سکون او دیوستوب لپاره څخه د خلاصونو پر هم د شبکې کاروم. نن سبا ډېرې نجونې چې له زده کړو تعلیم څخه محروم شوی د رواني ستونزې او دیوستوب سره مخ دي نو ټولنیز شبکې ته د پریو دي وخت ورول او وسیله ګرځېدلې. زه شخصا هڅه کوم چې دا وخت محدود وساتم.
دا ځوانان وایي چې په ټولنیزو شبکو کې بیلابیل مطالب شته چې للی دوی خوند اخلي او کله ناکله له ملګرو سره هم شریکوي. اروا پوهان لړلې وحید نورزاد وایي کډې مجازي نړۍ او ټولنیزو شبکو کارونه مثبت هدف ولري نو ډیره ګټه لري، خو کله حد زیات وکړول شي نو د انسانانو پر روغتیا او ژوند منفي اغېز پرې باسي. د ټولنیزو چارو کارپوهان لړلې روزي محمد زابلای به وایي چې په ټولنه کې پر مجازي نړۍ د روغدي کېدو د مخنیوي لپاره باید له دغه پدیدې د سمې کارونې اړوند پروګرامونه پلي شي.
ولبا د مرغه هغه ټولنې چې ټکنالوژي ډېر پکښې مرواج نه ده، هلته د ټکنالوژي د استعمال په اړه باندې پوهاوی ډېر کم وي چې د دغه ټولنې څخه هم د افغانستان ټولنه ده. دلته بدبختي دا شته چې اوسنی نسل د ټکنالوژي د سالمې استفادې څخه ناخبره دی او په دې اړه پوهاوی نه لري. نو زما په نظر سره د ټکنالوژي څخه سالمه استفاده یو سالم پوهاوی غواړي باید په ټولنه کې عام شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال ډېری ځوانان په مجازي نړۍ کې له اندازې زیات بوخت دي چې د مسلې د کورنیو په ځانګړي توګه د کورنیو د والدینو جدي اندېښنې راپارولې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 14 میلیونه تنه انټرنیټ ته لاسرسی لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
ټول
می در بدر ل اوریدونکو اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ذاتی رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای
جوګان ازادي رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
ولاندې د افغانستان په اړه به هم راپورونه لرو خو اوس په د پاکستان په اړه یو راپور راوخلو په پاکستان کې د حکومت مخالف تحریک انصاف په ګډون یو شمیر ګوندونو پروند د انتخاباتو د یو کال لپاره کېدو په مناسبت احتجاجي غونډې وکړې او د فبروري اتمه تور ورځو بلله د 2023 کال د فبروري په اتمه ټاکنو کې شهباز شریف د مسلم لیگ نون ګوند په استازولې له پیپلز ګوند سره په ائتلافي حکومت کې واکته ورسید نور جزئیات له صفی الله ستنګ زیاورو
د پاکستان ګڼ خارونه شنبه د فبروري په اتمه د پراخو احتجاجي غونډو شاهد وو د پاکستان مخالفو ګوندونو په تیرو عامه انتخاباتو کې درغلي او تور پورې کړو غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې اوسنی حکومتونو نړنګ او په دې هیواد کې لسره شفافې ټاکنې وشي په دې ګوندونو کې د تحریک انصاف ترڅنګ جماعت اسلامي پښتونخوا ملي عوامي ګوند ستر جمهوری اتحاد او ځینې نور شامل وو د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترڅنګ د پاکستان ستر محکمې بیا په دغه هیواد کې د عامه انتخاباتو غوښتنه رد کړې د تحریک انصاف پاکستان د ګوند یو غړي سندیپ سنگ په سوابې کې د غونډې پرمال د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
2024 کې 8 فروری باندې زمونږه ووټ چوری شو او مینډیټ چوری شو او کوم زمونږه ایم ان ای ایم پی ایس هراو شو نو دغه وجه موږ نن راغلی یو او خپل احتجاج ریکارډ کوو
د 2023 کال د فبروري په اتمه زموږ راي غلا شوې زموږ د استاذ وکالت غلا شو ځکه نن دلته راټول شوې یو څو خپل اعتراض تر سره کړو په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مخکخه او اعلی وزیر علي امين ګنداپور د فبروري په شپږمه د ګوند کارکونکو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې د 2023 کال د فبروري په اتمه انتخاباتو کې په غټه کچه درغلي شوې ده ګنداپور د شنبه پورز هم په سوابي کې د غونډې پرمال په اوسنی حکومت او په تیر بیا د پیپلز او مسلم لیگ نن په چارواکو باندې د درغلیو تورونه ولګول د پاکستان اپوزيشن ګوندونو داسې وخت پراخه احتجاجي غونډې وکړي چې په اکثرو سیمو کې د خلکو پراټولېدو باندې بندیزونه لګیدلې د راپورو لمخې د لاهور امنیتي ځواکونو د پاکستان تحریک انصاف ته د شنبه پورز د جلسې اجازه ورنکړه پاکستان تحریک انصاف ویلی وو د 2023 کال په انتخاباتو کې د ښکار درغلیو پر ضد د لاهور په مینارې پاکستان کې غونډه کوي دوی ویلي وو چې د غونډې اجازه ورنکړل شي نو قانوني لارې بخپلوي
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې د سرو زرو بازارونه په بیساري ډول ساړه شوی د سرو زرو سوداګر وایي د اقتصادي ستونزو له امله د دوی کاروبار په بیساري ډول ټکنې شوی دی د سرو زرو د پلورونکو په وینا د خلکو د پیریدلو توان کم شوی او اوس ډیری پیریدونکو د خپل سرو زرو پلورلو ته مخه کوي نور تفصیل په دې راپور کې
د کندهار شهر د 400 بازار چې د سرو او سپینو زرو د پلور مرکز ګڼل کیږي اوس له اقتصادي ستوند سره مخ دی په دې بازار کې لسکونه دوکانونه ست چې ډول ډول د زرو جوړ توکي پلوري خو سوداګر وایي د پیر او پلور کچې د تیرو کلونو په پرتله ډیره ټیټه شوی ده د سجاد احمد او جلیل احمد په نومونو د سرو زرو پلورونکو وایي د نوي تلا په خرڅلاو کې بیا سلنه کموالی راغلی دی د دوی په خبره د خلکو ډیره برخه د نوي تلا پر ځای خپل زاړه او استعمال شوی زر پلوري ترڅو د ورځنیو اړتیاو لپاره پیسې ترلاسه کړي
70% مردوم تلایخ میفروشن چون اقتصاد ضعیفه
په اوسنی بازار کې ابیا سلنه خلک خپل تلا پلوري ځکه چې اقتصاد ضعیف دی موږ ډیر سلنه پلور او ابیا سلنه پیرود لرو زموږ تلا د خپل وطن تولید دی زما غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې فابریکې فعال کړي او خلک په کار وګماري ترڅو خلک وکولې شي راشي او زموږ څخه تلا وپیری
کاروبار فعال نه بخې زیر صفر
کاروبار نسته بخې د صفر پکاچې دی فروشات نسته چې وایم د تیر په چیر دی کاروبار نسته په مجموع کې کار ولاړ دی
بلن کاروبار ستاده
بلخوا د کندهار وسیدونکو د تلا یا سرو زرو د پیرولو پر وړاندې اقتصادي وضعیت یو ستر ننګونه بولی
د خلکو په وینا د بیکاری زیاتوالی او د عایداتو کمیدو له امله ډیری کورنۍ د سرو زرو د اخیستلو توان نه لري.
سره زر څه کې خلک په وچه ډوډۍ سیاري یعنی داسې خلک شته داسې خلک شته چې بودجه لري پیسې لري باید دا وخت ملک مصرف کې په ملک کارخانې جوړې کړي د ولس لپاره کاري زمینه برابره کړي او نه دا چې دوی په بینګو کې په داسې ګټه کې چی شي دي.
بازارونه ډیر ښکته دي خوړې نهسته در ورځ تر بلې ګرانیږي کاروبار نهسته نو یو څوک چې لري هم خرڅوای نهسي او چې غواړي رانی سي پیسې نه لري رانی وای نهسي نو ورځ تر بلې کارونه کمزور کیږي نو پیسې نهسته چې کاروبار رہی نو زر څوک رانی وای نهسي.
د کندهار د سرو زرو د اتحادیې د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې څه باندې 3000 کسان په دې سکتور کې بوخت دي خو د کاروبار د ټیټې کچې له کبله دوی له مالی زیانونو سره مخ دي. د کندهار د سرو زرو د اتحادیې مسؤلین وایي د دې ولایت د سرو زرو اړتیاوې له کورنیو تولیداتو پوره کیږي او له نورو هیوادونو د سرو زرو د واردولو اړتیا نشته. د اتحادیې د مسؤل حاجي شکی په وینا کورني تولیدات د کیفیت له پلوه د وارداتي سرو زرو سیال دي خو د تقاضا کموالی د بازار د راتلونکي په اړه اندیښنې زیاتې کړې دي.
افغانستان خودش طلا داره، خود ما استخراج طلا داریم.
افغانستان خپل طلا لري او موږ له رسنۍ اورو چې طلا استخراج کیږي. زموږ غوښتنه ده که دا استخراج د هر ولایت د خلکو او مسلکی کسانو په مرسته تر سره شي نو د طلا بیه به په افغانستان کې راټیټ شي. په دې صورت کې موږ کولای شو د طلا صادرات ولرو.
د طلا یا سرو زرو پلورونکي د اقتصادي وضعیت ښه کېدل د خپل کاروبار د بیا احیا یوازنی لار ګڼي. د دوی په وینا که د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې سي او د کار فرصتونه رامنځته سي د سرو زرو بازار به بیرته ښه سي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د راز د ازادي رادیو د 02022300011 واتس اپ شمیر لري هم کولای شي چې ازادي رادیو په ژوندۍ خبرونه کې ګډون وکړي. د واتس اپ شمیر له ځان سره یادداشت کړئ 00 20 22 300011. په ختیځو ولایتونو کې کوچیان وایي په ډیری څړځایونو کې ښارګوټي او ودانۍ جوړې شوې دي. د دوی په وینا د څړځایونو کموالی او د تیرو کلونو وچکالیو له امله د څارویو اندازه کمه شوې ده. کوچیان چې د منی او ژمي په موسمونو کې له یخو سیمو څخه د هیواد ختیځو تودو ځایونو ته د خپلو څارویو سره لیږدي ادعا کوي چې په تیر حکومت کې د دوی ډیری څړځایونه زورواکانو نیولي وو. نور تفصیل په دې راپور کې.
ختیځو ولایتونو ته له کابل او نورو سړو سیمو راغلي کوچیان وایي ډیری څړځایونه په خارګوټو او کورونو بدل شوي. شیرینګل د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اړوند د غره په لمن کې لګېدلو خیمو سره ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل پوخای مالسرونه زیاتو خو په هیواد کې د راغلو جګړو او خپل سری لامل څه زورواکانو نیولي او څه هم ځایي اوسیدونکو په خپلو منځو کې ویشلی دي.
مال چرونه خلکو نیولې دي پریدیم نه مینو کوم نه پریدی دا جای د ماده دا جای د ماده کوم جای کې چې موږ د مالو کندر وو د استوګنې جای وا غټول زور واکان وسره دي ورسوګان غونډه آبادی سولې مالونه ما اکثر ختم دي بازه بازه خلک مالداری لري.
کوچند وای د ژوند ټولي اړتیا وی د چاروی او د هغوی د محصولاتو په پلور پوره کوي، خو د څړځینو کموالی، ناروغیو، وچکالیو او نورو طبیعي آفتونو یې مالدارۍ ته درانه زیانونه اړولي دي. 45 کلن سید محمد د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ د سیند په غاړه د شاوخوا 1.5 سل میګو او نورو څارویو پر څرولو بوخت دی. وای
د موږ ستونزې خو دومره له حده ډېرې ځلاندازې نه برم، یو خو نفوس زیات سي، بېلې یې وکرلې، غرونه یې بند کړل، غرونه یې وکرل، بیخي د موږ مالچاران بیخي ختم سه، ګودرونه یې آباد کړل، مال مولا چې له اوبو مجبور ده، له وښو مجبور ده، ورور ډاګونه ټوله پاملې سولې.
سید محمد وای د څړځینو کموالی تر څنګ په څارویو کې د لګېدونکو ناروغیو او د اقلیم بدلون له امله ګڼ مالونه له لاسه ورکړي دي.
د کوچي غم له یو سره څوک نه کوي، مالونه په مخکې مثال 650 لار سړي به وي، اوس مغه راغلي 150 ته، نه د کیندلیک غم کوي، نه د دوا غم کوي، حکومت نه د مالچران غم کوي.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم مانی چې په پرزیدلی جمهوریت کې زیات دولتي او نا دولتي ځمکې غصب شوي. په بیانای سرپرست حکومت په تیرو څه باندې 3 کالو کې په لسګونه زره جریب ځمکه له غصب خلاصه کړي او د نورو د خلاصون لپاره هم ګړندۍ هڅې روانې دي. د دغه ریاست یو چارواکي د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کوچیانو د شته ستونزو هواري لپاره یې د بیلابیلو مرستندوی ادارو مسؤلینو سره خبرې کړې دي او هغوی ورته په څارویو کې د پیدا کیدونکو ناروغیو د درملنې، د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو ډاډ ورکړی دی. کوچیان تل کډبار او د څارویو لپاره د څړځینو په لټه کې وي. د اوړي کابل، بامیانو، البندونو او نورو سړو سیمو ته ځي. په ژمي کې بیا لغمان، کونړ او ننګرهار ته راکوزیږي. پخوا خو یو شمیر کوچیان څړځینو پسې له ډیورن کرخې هم اوختل، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي، د نورو افغانانو په څیر دوی هم نشي کولی چې په ژمي کې پیښور او شاوخوا ځایونو ته څاروي انتقال کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی آزاد ډول کارکونکو اوریدونکو ته. طالب هماغه لومړی دوري طالب دی، کوم حس ډول بدلون تر دم وجود نه لري. ټول ملل له دوی سره غوړي چې خپلو پالیسیو کې زرته زره باید کتنه وکړي یا بدلون پکې راولي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو درنو خوږو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک سته چې ماښام پر ډوډۍ وسه او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دا 2 کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشرې پیدا کړي چې هغه خپل د 10-12 نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او راسته بغل او په سر کې 2 نومه ورکوي. یعنې کلی یې په شپږ یا 2 نومانو سره نیولی یي. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله مټر لري، هم ټکټر لري، غریبان او مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا 2 کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په 6 کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زروز محمد د نوبار د ولسوالۍ ځخ خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده، موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د چرواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر کاکا یم د کندهار څخه دا پیغام د ته پریږدم. د نوی کال پر رسیدو سره باید موږ هیوادوال ونیکشیږي، ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچیر خلک ونیکشیږي او یو نوروزی دا معنا ده چې یشې نه دي، ځکه چې دا ونیکشیږي او په لنډ وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.